تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوه هم واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو ول پام کړ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت داوا کړی چې د اقداماتو لقبل پکړه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په غیوات کې وازی لافغان کډوالو سره نه بلکې لټولو پښتنو سره توپیری چلن کیږي، او د فرانس ولسی جرګې د هیواد دننه تر دریو میاشتو د بیړني حالت غزولو منځوري ورکړې ده. تفصیل: د پاکستان حکومت داوا کړی چې د ترګرې پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر ولی رحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سختریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
دی وایي حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سخدریزو ډلو سر لوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک نیولي دي، نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال وکړې چې د شورو په ورځ د جماعتو داوا ډلې مشر حافظ سعید په لاهور هایکورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنو کې د نوموړي په نظر خپرولو لګېدلې حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په غیوات کې وازی لافغان کډوالو سره نه بلکې لټولو پښتنو سره ناسمه رویه کیږي. د بشری حقوقو کمیشن مشر زورې یوسف تیر رزمشال ریډیو ټول په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه کتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي، بلکې د ټولو پښتنو سره، او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي کدا سې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زورا یوسف دا خبرې د بشری حقوقو سر نړیوالې ادارې روسي رپورت په تناظر کې وکړي چې په کې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي بېله توپیره د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړې چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکومو څلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. تېر شپه د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته د ټول پاکستان ګوندونو او پارلمان د سخت دریځ پر ضد اقدامات پیل کړل، نو ځکه هغه کسان نه بخښل کیږي چې ورته سزا اورول شوې ده. خو د بشري حقوقو نړیوالې او پاکستاني ادارو په بیا بیا له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د مرګ سزاګانې نه عملي کوي. په کوټه کې د عوامي نشر ګوند لخوا رابلل شوې په ټولګونیزه غونډه کې د یوې څوارلس کسیزه کمیټه د جوړولو اعلان شوی چې د ښار امنیت په ګډون به د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. د ټولګونیز کانفرنس په اختتام د عوامي نشر ګوند د کوټې ښار ضلع مشر ملک ابراهیم قاسی دا کمیټه پاړه وویل:
موږ د بلوچستان په لیول چې دا د اولس پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وو په هغه کې چې دوی څوارلس پارټیانې شرکت وکړي، په دا مشترکه طور باندې چې دوی خپل نمایندګان مشترک کړي، دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په دو تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی، په هغه کې به بیا دا عمل جوړو.
په هغه غونډه کې د ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تاجرانو ګډون وکړ، د ښار په بېلابېلو ستونزو یې خبرې وکړې. د پرونی ټولګوندیزې ګډونوالو د بلوچستان په ائتلافي حکومت تنقید وکړ چې حکومتي استازو په غونډه کې برخه ونه اخیسته. د بلوچستان صوبایي حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلې دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یو قمندان جګړن شیرین آکا نن مشال ریډیو ته ویل نښته نن سهار خواوشا درې بجې هغه مهال وشوه چې د اسلامي دولت ډلې مشکوک وسلوالو د چین په عادل خیلو کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي دعوه وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستاني وګړي دي. آکا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس کورنو چارو وزیر برنارد کازینو خو له اروپا غوښتي چې په بیړني ډول د ترهګرۍ ضد اقدامات واخلي، ځکه چې دغه په خبره اوس هم ډېر زیات وخت ضایع شوی دی. کازینو خپله څرګندونې نن په داسې مهال وکړې چې تیر اونۍ په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته نوموړي له خپلو اروپایي سیالانو سره د بیړنیو خبرو اترو لپاره اوس برسلز ته ورغلی. هغه په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په شنګن سیمه چرته چې له پاسپورټ بغیر په اسانه تګ راتګ کیدی شي، د سفر کوونکو کلکه څارنه وکړل شي او داسې یو نظام دې جوړ کړي چې په هوایي جازونو کې سفر کوونکو معلومات راټول کړل شي. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېر ورځ پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانوئل واولز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیایي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنو چارو وزارت تېر ورځ وویل پولیسو نه چاپی والی دي او پاریس بریدونو په تړاو یې نه مشکوک کسان نیولی دي. تیره جمعه په پاریس کې په بیلابیلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې یو سل 9 کسان وژل شوي او له 3500 زیات ژوبل وو. د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خوښه 15 کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمي بیگا وویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې د یو دریځ او آواز لپاره یو ځای کړي. معلمي العربیا ټلویزیون ته وویل سعودي عرب سنجیده دی چې د شام ټول اپوزیشن یو ځای کړي او په یو خوله د یو دریځ په وړاندې کولو کې د هغوی مرسته وکړي. د امریکا، روس، برتانیې، فرانس، ایران او سعودي عرب په ګډون د 10 هیوادونو او نړیوالو ادارو لوړپوړي ډیپلوماټان او سفیران تیرونه په ویانا کې د شام کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد سیاسي انتقال په مهال ویش سلا شو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن سوبا یو د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 35 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي د کرکې خپرونکو ویناګانو د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ضرب اعظم په لړ کې د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. په کوټه کې یو ټولګوندیزي غونډې د دې ښار د ستونزو هواري لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده.
د بلوچستان په لیول چې دا د 10 پارټیانې مرشد انوایټ کړی وي، په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي، نور دا 14 پارټیانو په نمایندګان مشترک کړي. دا به د کمیټې نمایندګان.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر قزاقستان ته رسیدلی او که د خبرونې تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به واوري.
حکیم صاحب وام د سړی مې ډوډۍ ډېره خوري، زه څه په وکم
چې ته د ده ماغزه خورې نو هغه به روټۍ ولې نه خوري؟
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان په نتیجه کې یا د کرکې خپرونکو ویناګانو او ویناکوونکو پر ضد موثره ګامونه پورته کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلی غرامان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکې خپرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې اولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت دی خبر کړي. منور شاه په دې اړه رپورٹ لري.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خوروونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سردریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفوني وشمیره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمیرې د موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمیر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوه امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سردریزو خلاف بندیز موثر دی ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده بلکې ټول سردریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت به په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا ښکاري.
حکومت یې جو حکومت
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمیر بندیزونو لاندې دی خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بې له ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې دوه اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې شپېته تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې دولس هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
منور شاو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګ کتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې رپورټ ته په اشاره وویل په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بېله توپیره د ټولو مشکوکه کسانو پر ضد اقدامات کیږي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حق لا تاسو شو چې د پیښور سکول حمله رستو پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده ما دا رپورت پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضحه کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارې خارجه دفتر د بیان خبره په خپل ځای خوشحال ریډیو سره خبرو کې د شروع پر ورځ ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پیښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
داوی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال دي د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ټولګندیز غونډه کې 14 کسیزه کمیټې جوړه کړل سوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره به کار کوي. د پرونی ټولګندیز غونډې ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت هم نیوکه کړې ده. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
په کوټه کې په دې ټولګندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په هکله داسې وویل:
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړي وي په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي، ادرې حکومتي پارټي دی یو چې د پیپلز پارټي د هغه شرکت نه وکړي، نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمائندګان مشترک کړي دا به د کمیټې نمائندګان او دا به را روان اجلاس په 2 تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی، په هغه کې به بیا دا لایمل جوړو. د مستقبل
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کم کې پاریس مشهوره وه یو ځل بیا د یاد ښکلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل: هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي، زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره کړی دی، تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکه وکړې. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل: دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی؟ کاشکې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملتپال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته، د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې شاید د اروپایي هیوادونو حکومتونه او لسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او پر ښه نظر ورته
ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي جرمني او فرانس ته ولاړ سي، دوی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل ویر لري چې د پاریس تر حملو وروسته ورته په اروپایي وادونو کې شایي ځای نه وي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. دی اته میاشتې مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش بکوم او به ګورو چې څه کیږي.
کیا کام کریں
نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کیا جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوي؟
دوسرے ملک
بل هیواد ته به تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دای له کډیر نور کډوال له لاهور ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوښتی، خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ تر لږه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برته نشي منلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړوونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د اواز په نوم د نه حکومتي ادارو یوې ټولنې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا دوو شهرونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنټ رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې په سوابي او ډیرا اسماعیل خان کې د لیک لوست کچه کمه ده. تیر ورځ د رپورټ خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي. ویناوال وویل د تعلیم او روغتیا په برخو کې باید حکومت زیاته پانګونه وکړي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا دغه رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی، په 20 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نور اسلک آبادۍ لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډیر کم دي. د سره سره د دوی د رپورټ تر مخه په سوابې ضلع کې د خوشان 14 لکو آبادۍ لپاره صرف سلور اسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي او د تعلیم په میدان کې په سوابه کې د خواندګۍ اشاره 25% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 35% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورټ په حق لوویل.
د رپورټونو دا او خیلا چې د صحت او د تعلیم حوالے سره په دې دواړو ضلعو کې که سوابه ده کډی خان ده ډېر بد حالت ده او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډېر بد حال دی. هغه کې تازان نشتا، د صفائی پورا انتظام نشتا، یا د ماشومانو تشنابونه نشتا. نو هغه ولې سره دا رپورٹ راغله او دې رپورٹ مونږ ته خیال ته زمینی حقایق څه دي.
دغه غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی. زمونږ فیوچر تباہ کی زمانگا فیوچر جنریشن ہے منگا انسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نکڑا اور دا دوں گا ترجیحات کے شامل نشو خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا مچے ڈبل ڈیر لیتا ہوں ترقی اور پکار دچی حکومت نا پدے مانے ڈیر پسند جیب گئے مانے غور کی زما خدا پردور مطالبہ ہے اسے بتا رپورٹ پہ سملائی کم پیش کروں ان شاء اللہ
بلخوا دغه دستور کې برخه خستون کې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه یو چارواکي چیف پلاننګ افسر ادریس اعظم مشال لیډو ته ویل چې صوبای حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه حل ځلې کوي او ډېر ژر به پټورو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا مشال ریډیو دا
د کبالی سیمې خیبر کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هر برخه کې لسته اسانتیاو به برخه دي. د بلګې په توګه دوی وایي نه یې په سیمه کې پرمختیايي کارونه کیږي، نه پکې د تعلیم لپاره شرایط برابر دي او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکټران شته. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری له دوی سره غږیدل دي.
د خیبر جنسی لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که تعلیم په لحاظ وګورم هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورې هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورې نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دی خلکو لدا ترجیح نه دا ورکړي چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر مې سره کم بدحال دي.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
زمنګ بجلی منظوره ده، تار منظور دي، ډبی منظوري دي، زمنګ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې موږ یې خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل ته بدورا کی او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. اسپیټال غواړو، ډاکټران غواړو، او به کوره وس خلک جنریټر رو یو لیٹر سل روپے دے لیٹر میں نے بچوں میں اوپر ہے.
کم سلمان سارا تعلق لرون کا یو تن خلیفہ وائی چھپ سرکاری ہائی اسکول کی ڈیری نمگڑتیا بھی دی.
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریباً کلونا مونگا درخواستوں ورکو نشپ وہ کسان پکی ای سی ٹی استاذہ نشتا بلا اسپتال ہم داس ادائی چاہیے لچوی پکے نشتا روڈون ہم داس ادی چدا خبر ادا کتو نہیں بل دے کم سلمان پہ یو علاقہ کے سیلاب ڈیر گھر سیلاب روز ان پہ کی مونگا دا پل خواہش لرو چې شیخ بہادر بابا اور توائی دا ہاغے سره یو پل مونگا ډیر لازمی دا چې جوړ شي.
د سلمان پڑانگ دری او مشر ملک جعفر بیا وای چې په سیمه کې بے وسی او بے روزگاری هم ډیر زیاته ده.
زمنګ د سلمان د غریبۍ د بی دینه پته لګي دا کومه لیویس خبره چې سل کسانو برچینو مونږ 3000 4000 فارمونه جمع کو دا چې کوم د زمنګ بیکار خلک نه کار نشته، مزدوری نشته، کاروبار دغه رقم زور ته ده. زمنګ
د خیبر جن سید لوی سلمان او کم سلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګول پر دې ته وړاندې کړي. نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلا بیلو محکمو افسران ورلیگلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروگرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم سلمان او لوی سلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسی لوړ ګیلری پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دورځنی سفر قزاقستان ته اتللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکاریو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. له ولسمشر غنی سره د کابینې یو شمیر غړي هم استانه ته تللی دي. ملالی بشیر معلومات راکوي.
ټاکل سوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانه ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری آژانس ته وویل چې دوی به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سخت دریځو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمیر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
ملالی بشیر وا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوی له ملیح امیرزاده څخه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان حکومت دا وکوي چې د ترګره پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرک خبرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر ولی غرمان تیر ماښام مشال ویډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ویډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړی شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه قتل کیږي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بله توپیر د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر محمود حسین ته مشوره ورکړي چې د پېښور پامی پبلک سکول د برید په تړاو د مرکز اعظم کوم څلورو کسانو د پخنې غوښتنه ونه مني. افغان چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. هو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د فرانس ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړنۍ حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو به سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلې بیړنۍ حالت نافذ شي. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنۍ کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر ویګا ویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې یو ځای کړي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دواړو هیوادونو په پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس بولاس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر ښار جا ویلي دي چې د تندرو ډلې داعش له خطرې خبر دي. خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوری په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر ښار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو ډلې د فارېدو په اړه خطر نور هم سیوا شوی دا. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاری دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځنی ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره پکار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړي شي. د غرنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو وډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطر ختم شي. بل پلو اجر سپڼ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بر دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به د دغې سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ لپاره د 122 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکې لیکي چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به سنتی ترقی هم ممکن شي ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو لپاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی او د دې سیمې د خلکو زیات داروبدار په کر کلا او سنت دی نو په کار دی چې دلته دا موقع پیدا کړی شي اداریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو لپاره صوبایي او مرکزی حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي باید چې د ملکی ترقی او منصوبو سرته رسولو لپاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي نو دا شن بټولی منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ او رسپانی د پاکستانی حکومت هغه ستراتیژي یا تګلارې ته کتنه کړې چې ترې ښکاري هغه هیواد د پولیو یا ګوزړ ناروغي په کنټرولولو کې بریالی شوی دی. بلخوا ګارډین رسپانې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلی. رسپانه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. رسپانه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګوزڼه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. رسپانه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درک ولګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه نو د پولیو ضد واکسین ورکونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د رسپانې په خبره د هغه متنازعه ستراتیژۍ ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې. د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو رسپانه د ناروغۍ خلاف هلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین رسپانه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخته زیات مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجمانی کوي ښایي چې په نظر پوښتنه کې شپږ 0.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تېر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 20% کسانو پکې وویل چې که موقع ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. رسپانه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات ناامنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. رسپانه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هر ممکن اقدام وکړي. تیره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر فرانسوا دولتیغ په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانس سینیټ به نن په هیواد کې تر 3 میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه وکړي. د فرانسې کورنیو چارو وزیر پر نارترد کیزویتو فمنن په برسلز کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالی بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی
قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي، تر څو دا هېوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیه او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپېژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سو او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاریس او بیروت بردونو پرتله کړې او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه ترلاسه نه کړه لکه د پاریس بردونو چې ترلاسه کړه. ورځپاڼه لیکلي چې ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یوه نظر نه ګوري. د دې لیکنې لنډیز له یو دمې وروسته په ګارډین ورځپاڼه کې خبر شوی دی. مقاله کې لیکوالی نسرین ملک لیکلی، تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګوري او کنه. لیکوالی د بیلګې په توګه لیکلی چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوالی نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلک ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکواله لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبري رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو خو بیا هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
برتانوی ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې ویلي ک ترکیه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سامانونو وړلو راوړلو لار بند کړي نو دا ډله به ډیر کمزوري سي. لیکنه وایي ترکیه تر اوسه دا کار نه دی کړی. د دې لیکنې لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د پیرس د بریدونو نه پس د یو شمېر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې، خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکی هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د نیټو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلاره لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره مضبوطه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه او په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنگيږي چې تر دې دمه یې یو شمېر لاسته راوړلې هم کړي دي. خو ترکی یو لخته په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رسد لارې بندې کړي او د کورد کارګرانو ګوند دا مهال د ترکی د هوایی بمبارۍ سره مخ دی چې له وجې یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت ملاویږي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په اگست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی ښار نه علاوه یو شمېر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصې کړې او د ترکی سره په پوله جرابلوس ښار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو. نو ترکی خبرداری ورکړ چې که دغه ځواکونه وړاندې ځي نو ترکی به یې پر خلاف کاروي کوي. د سیړونکو په وینا که جرابلوس ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی شوی وي نو راقه خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې دی تبه د رسد لاره بنده شوې وي او دا خار به هم لازمي د وسلوالو نه آزاد شوی وي. خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډېره ګټه ورسېده. دا راز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د کردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله خو په موجوده وخت کې یې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لاره اختیار کړې بلکې په 2014 کال کې یې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او عیسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټولوجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځی ته لاره هواریږي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي نو پکار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
منور شاو بی ای بی ایس خبرونه پر خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتله د زیات خطر وړ نه دی، خو دا چې دې ډلې پر نړیوال کړکیچ د ځان په اړه ډیر تبلیغات کړي دي نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. خپرونه وایي دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند یې څه اغېز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي اسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغېز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړي ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې 3/4 کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلې دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یاد ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره طرحه خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنا اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان خودنې لپاره د ډیرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی اسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس 4 خزینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په 2 ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی خودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په 4 ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پختنه شوې دي او د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پختنه و چې روان کال په جون کې ترسره شو.
نجیب امیرو تاسو مشال ریډیو ته غوښتست او سم تاسو ته د مشال ریډیو د دې خبرونې په پای کې لږمن سره سم د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو پنټ کې سرګردانه ل ایزی لوډ نه بیزاره او ل فیسبوک نه اوازار اوریدونکو ستاسو د نور بوریت او دقت د پاره حاضر دی ګورګین جان مرچکه د داسې خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به مو په سر کې دردونه شي ډیر به مو غمونه شي په لړزاند به مو زړونه شي شک شک به مو غوګونه شي او په ټک ټک به مو غاخونه شي. ایران خان یواری بیا د درنو جلسو او جلوسونو دړکا ور کړی ده. حکومت یو ځلی بیا په جټکو دی. د وزیر اعظم سر یواری بیا په رجی دو دی. پارلیمنت بیا په دیکو دی او پبلیک یواری بیا په جړی دو دی. ټول پبلیک نه درخیم په پبلیک کې نوې کل یعنی موبایلی او پیکی چی ځوانان د فیسبوک عاشقان او د حسین شیدایان خو خوشاله دي چې درنی بوي بنگړی بوي جلسی ناری او تماشی بوي. غریبان بیا په دې خوشحاله دي چې لفافې بوي پراټې بوي غورمې بوي او خرچې بوي. خو په دغو ټولو خلکو کې یوه طبقه بیا په دې پریشانه ده چې کچرې بوي او هغه طبقه ده چې د ټولنې کچرې ټولول د دوی ذمېداري ده. هر څوک چې هر څومره خوري او غورځوي جاړو کول او صفایي د دوی په ذمه وي. ګرانو کتونکو نن دا ګورو چې دا درنې ولې کېږي. یو یو انتخاب درې درې واره ولی کیږي. د نیمنو نیمنو ناری ولی وحل کیږي. حیران خان ولی په ټوپو دے حکومت ولی په جټکو دے. د دې ټولو شکایتونو مې کما ده الیکشن کمیشن چې نوم یې کمیشن شي نو د کمیشن سره ټینشن خو خامخا وي. د دې میکمې مشر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډېشن کې موجود دی. تو تکې مرکبانه ده دعا وکړو چې دلته څه ګډبډېشن نشي جوړ او دا مرکه په خیر او خیریت وشي او دې زموږ سوالونو ته صحیح ځوابونه ووایي. نو تاسو تو تکې او الیکشن کمیشن
سر مونگ تاسو تا پا سٹیڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کی خراغ لے بایو.
او مائی گاڈ مونگ دخپل الیکشن تے ٹینشن او بیاد الیکشن تے گڑبڑیشن نا تنگو تام دل تا ٹینشن او گڑبڑیشن تر آو خلم.
اوہو تاسو بے پکم ٹینشن کی آست ستاسو خو فارمولا دا چوائے ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے.
اوہو دا کمی ورزی نا چی دگا ایران خان پیدا شوی دی او دگا تاریخ با انصاف جوڑ کرے دی که خیل اکشنو گو که بد که فیر اکڑو که انفیر بس وی نیمانو تی نیمانو.
نا نو تاسو خوم خدنده وحی سم الیکشن خو تاسو هم نکوه. دا سایکل وطو نا دا موٹ سایکل پا دبا کی واچوه دا شیر وطو نا گیدر تا ورکه او دا گیدر دا پرانگ پا غاڑا وروزده وی دا خو بیمانی دا کنا.
تو تکو تکو آغا مطل دی نده او ریدلی وی چی سنگه ابا اغرنگه کبا جیسا دیس ویسا بیس چی سنگه پاپولیشن اغرنگه الیکشن. هاو
تاسو خدای الیکشن د مخه څخه اعلان کړو چې امیدواران مدر 15 لک څخه زیات پیسې نه خرڅوي. دلته خو خلکو در 15 کرور زیات خرڅ کړلې.
ای بدنیتی ستا ولی نیت بد دی خپل پیسې خرڅ کړې دي ستا نه خرڅې دي.
نه نه زما نه نه دی اخستې.
ته لري چې شي در نواب اخلي خپل ډوډۍ په ګنده په پیازو پسې پریشان یاست.
ډوډۍ په ګنده نه پیاز په ګنده په ډوډۍ پسې.
و ایک ہی بات ہے منی غوګ لدی خواونی سا یا لدی بلی خواونی سا خبره یو ده. ته ولې د دې غریبانو دښمنه جوړ شوی ستاسو خیال دی زنیم خبر چې دوی د 15 لک پر ځای 15 کروڑ خرڅ کړی دي.
نه چې خبره به نسی ولینا
پریک د منی چې پیسې خرڅ کی زکات خور کوینه دا غریبان خو یو سو ورځې په ماړه نس روټۍ وخوري، سیاسي کارکنان به څه بیلنس جوړ کړي مڼې. دا که یو وار اسمبلۍ ته لاړو بیا ما او تا څه ترې راخیستی شو کنه. زما هم په دا الیکشنو کې ګټه ده چې په دا هر علاقه کې الیکشن وي، ماما ته چاپخانه ور خلاصه کړم، اشتهارونه چاپی، کاکا ته د فینافلیکس د بورډونو مشین ور ولګوم، د سلو کار په 1500 کوي، بابا مې د دیګونو دکان خلاص کی او مور مې اشپزوي دیګونه پخی. دومره روپۍ وګټو چې تر بل الیکشن د هر ټینشن نه آزاد شو.
او چې الیکشن اوسی نو بیا به د شانو څه کوې؟
حیران خان دی خدای لري، بیا د بلې حلقې ممبر نه اهله شي، د هغوی حلقې ته شفټینګ وکړو.
نه نو دا شان د نورو سره نشته، خالی ستاسو سره شته.
ټولو ممبرانو ته په اوله ورځ وارنینګ ورکم.
څنګه وارنینګ؟
مڼې لکه هغه ډاکټران چې مریضانو ته ورکوي چې وایي دوایي سامنے والے میډیکل سے لینا، د هغو سره د دوی کمیشن چلیږي که نه، مونږ بیا ممبرانو ته وایو چې اشتهارونه به دلته او دیګونه به هلته پخوئ. هو که کامیابه کیدل غواړي نو بس مجبوره شي، خبره خو منی.
او که خبره نه ومني نو بیا؟
بیا نو په انټرویو کې داسې تپوسونه ځینې وکړو چې د یو جواب یې هم نه وي زده، کاغذات یې ډک شي.
نه نو څنګه سوالونه ځینې کوې؟
نه نه ته پریشانه کېږه مه، بس دغه د درې په اړه ترې نه وپوښتو.
څه شی؟ د درې په اړه؟ د درې په اړه یې هم نه وي زده.
ته خو داسې خبرې کوې لکه په یورپ کې چې یې مڼې. که د درو په اړه زده وای نو ټیچر به نه و لګېدلی. دلته چې د چا په اړه نه وي زده هغه الیکشن ته راځي. دا تر ټولو اسانه کار دی، کار کم انکم زیاده.
نه نو تاسو خو د کل والا او د سورۃ الیاسین هم تپوس کړی و یوار.
نو تاسو ګناه خو نه کوو کنه؟ زمونږ د دغو تپوسونو برکت دی چې نن کم از کم د وزیر داخله کل والا خو زده ده. د تیر وزیر داخله په کل والا کې سوارلس غلطیانې وې. پخوا صرف د مسرت شاین صورت یاسین زده و، نن سبا ټوله زمونږ له ویرې آیت الکرسی له احتیاطان یاد کړی وي. حالانکه چا ته وایم زما خپلم دا نه دی زده. نن سبا یې له مولانا فضل ایران صاحب نه زده کوم. حالات خراب دي توتکو، چې له کوره راوځو او دفتر ته ننوځو دوست دښمن د اجکل کوی پته نه وي. پولیس ویده وي، رینجر ستړي وي، سیکوریټي مشینان خراب وي، په سیکوریټي ګارډو کې ډیزل نه وي، په دغه آیت الکرسی به ځان خلاصو. مڼې ته یې زدکه د رپورټرانو هم نن سبا امال ښه نه دي، بخښنه غواړم آلات ټیک نه دي.
اوهو تما پرېږده مړه، چغله نه یم د باچا نه ویریږم.
او بیوقفی او بیوقفی، دا خدا کی زمانه متل دی چې شریف باچا به و غله به یې نیول. نن سبا خو غله د باچا نه نه یریږي، ولې چې سلویخت غله دی او علی بابا یې مشر دی. علی بابا 40 چور، نن سبا شریف خلګیریږي له باچا نه. په سرکاری دفترونو کې دی نه دی لیدلی چې څو کمیشن نه اخلي، په غلط کاغذ دستخط نه کوي، په لینا او دینا سر نه خلاصوي، نه خپل خوري او نه بل پرېږدي. دا غذا یا خو قبرستان وي او یا بیا ریګستان.
ریګستان څه مطلب؟
ترانسفر تو تکو، ترانسفر ترانسفر یې داسې ریګستان ته وکړي چې نه بنده وي نه بندې دي ذات، نه اوبه وي نه بجلی، نه ګیس وي نه روټۍ. بیا نو دا بیچاره یا خو د هغه قبرستان شي او یا به قول د دوی انسان شي.
انسان شي څه مطلب؟
د دوی په لاره روان شي. کمیشن ته انجکشن وای، رشوت ته غنیمت وای، تور ته سپین وای، اولو ته رنګین وای. الله الله، خیر سلا، پرموشن هم ډیو شي او کمیشن هم.
نو ګرانو، او د خپل پروموشن په انتظار اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې د کلندر نه ډریور شئ، د کمپوډر نه ډاکټر شئ، د کرکټر نه منیسټر شئ، نو سر خلاص کئ. هو کې نه خلاصوئ، حاکم شلغم سیب د غوږ او سپږمې شئ، نمبر ډایل کئ او د خپلو پریشانیانو حل ترېنه تپوس کئ. نمبر دی 000000000000.
حکیم صاحب، واکیم صاحب، شوگر، بلڈ پریشر، برین ٹیومر، ٹول را پوری سویت.
یا خودی ریماندار ای، تا
تر تنخواه زیات کار کوي یا بیا ډیر به ایمانه نی بالا در پسیږي. ای دا ملک ناپرسان دی درمیانه راسته نیکالو او جوړ توړ ساز باز بارگینینگ کوچلور کوچدو جان چوڑاو ڈیمبوڑاو.
حکیم صاحب حکیم صاحب وام د سړی می ډوډۍ ډېره خوري زه څه به وکړم؟
چې دسترخان خور کې غیبت شروع کې یا جګړه ګیلې شروع کړې یا فرمایشونه چې ته د ده ماغزه خوري نو هغه به روټۍ ولې نه خوري؟
حکیم صاحب و حکیم صاحب رشتان نگرد و لارو گنجای شما
چی گنج تا زین و گنجای که گی خوبه؟ پا دقه گرانی و دقه ناانصافی که داده سر ویختان خو خیر ده دا دیر پریشانه نمی دا گیری و بریتون ویختان لو لارو پر سر چی ویختان نوی خلق گنجای بولی او دا نور ویختان چی نوی هغه بیا سپیرکی بولی. او پام کوا چی سپیرکی نشی گنجی لخیر ده. پام کوا.